ده جی و قدر منو لیدونکو ستړی مشوي او په خیر راغلی خبرونه ته تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونږ زړه شهید
او زړه نسر کاکړ.
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2013 د اپریل د میاشتې څلورمه نیټه ده. وخت شوی دا مهال په پښتونخوا کې د شپې لس، په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ وایي د پاکستان پر خاوره 101 کم 40 ترګر یا ترګری ډلې وجود لري. رپورټ زیاتوي د القاعده د مشر ایمن الزبیری په ګډون اکثره ترګر او ډلې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره فعالیتونه لري.
بلې لورې ته په پاکستان کې د عدلیې په زیاتېدونکي فعالیت باندې پخواني وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا کلکې نیوکې کړې دي او وایي چې باید پارلمان نه وتړل شي او هر څه عدالت ته پرېږدي.
او په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ په 8 اپریل پېښور کې ولسی غونډه کوي. د پی ټی ایم مشران وایي د سیاستوالو او مدني ټولنې غبرګون ورته مثبت دی.
سرټکی تاسو واوریدل. په دې خبرونې کې به دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. ستاسو سره به څېړنې هم شاملوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا جبه ده. که درمان اوریدونکو خپرونې ته یو بیا هم ښه راغلاست. د خپرونې پیل کوو له اسلام آباد څخه چیرې چې راپورونه وایي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ترګرو د وروستي نوملړ کې ولیدي چې 141 وسلوال او ترګري ډلې په پاکستان کې وجود لري. د القاعده د مشر ایمن الزواهری څخه نیولې بیا د لشکر طیبه د مشر حافظ سید پورې ټوله په پاکستان کې فعالیتونه کوي. تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه زموږ خبريال په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا د ترخګرو د نوملړ کې هغه تنانو نامې شامل کړې شوې دي چې د پاکستان په خاوره پټ دي یا دلته نه نیول شوې دي. په دې کې وړومبی نوم د القاعده مشر ایمن الزواری دی او ملګرو ملتونو شمیرو تر مخ ایمن الزواری پاکستان افغانستان سرحدي سیمه کې چرته پټ دی. د نوملړ کې هغه عالمي ترهګر هم شامل دي چې د پاکستان نه نیول شوي دي او پاکستان بیا امریکې ته سپارلې دي او د تنانو سره پاکستانی شناخت یا پاسپورټ هم وو. هند ته کې ممبئی 14 کې مطلوب داود ابراهیم نوم هم پدې کې شامل دی. د چا په حق لوي لیکيږي پاکستان کې پټ دی او کراچي نوري آباد کې یو لوی کور هم لري. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تر مخه داود ابراهیم سره هم یو نه زیات پاکستانی پاسپورټ دی. د غشان د ترخګرو د نوملړ کې د جماعت دا مشر حافظ سید نوم هم شامل دی. د ترسنګ یا مجاهد او لشکرې طیبه سره تعلق لرونکي عبدالسلام او ظفر اقبال نامې هم په دې کې شامل دي. ملګرو ملتونو د دې ترسنګ هغه یو شمېر تنظیمونه هم ترهګر ګرځولي دي چې پاکستان کې وجود لري. په دې کې جماعت دا پازبان کشمیر، فلاح انسانیت، الرشید ٹرسٹ، حرکت المجاهدین، اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان، جیش محمد، لشکر جنگوی، افغان سپورٹ کمپنی، تحریک طالبان، جماعت الاحرار، حرکت الجهاد اسلامی او یو شمیر نور تنظیمونه شامل دي. بلخوا پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا مشر احسان غنی ویلي دي پاکستان کې داسې تنظیمونو په حق له دوه رایې دي. څوک غواړي چې داسې تنظیمونه کامی بهیر کې شامل شي او څوک وایي که چېرې داسې وشول نو بیا به دا تنظیمونه دلته په ووټرانو فشار اچوي او دا به یروي. احسان غنی وی پاکستان داسې تنظیمونو په حق له چې هر څه فیصله کوي او دکړي، خو هر یو فیصله باندې به بیا نړۍ هم په اعتماد کې اخلي. احسان غنی وی کچره پاکستان غنی داسې تنظیمونه کامی بهیر کې شاملول به خوي نو په نړۍ د هم دا اومني، ځکه چې په دې لړ کې به نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو قاعدو ته هم کتل وي. د ملګرو ملتونو ترڅنګ امریکا، هند او یو شمیر نور هیوادونو هم په پاکستان دا فشار اچوي چې خپل په خاوره موجود دغه شن تنظیمونو پر ضد سخت کاروای وکړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
خدرمنو لیدونکو خبرونه دوام لري او ستاسو لپاره نور راپورونه هم لرو چې وړاندې کوو. د محل زو د سیمې ولوریتا چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد نړیوالې مبارزې یو غونډه شوې. د غونډې ته په وینا د پاکستان د نېشنل سکیورټي یا ملي امنیت سلاکار ناصر جنجو ویلي دي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی کوي او درناوی لري. په دې غونډه کې نور څه خبرې شوې دي، تفصیلات یې سدي. دغه ټول تاسو د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه کېدونکي یوې غونډې سره وینا کې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار لیفټیننټ جنرال ناصر جنجوا وویل،
انفورچونیټلی ډسپایټ سو مینی سکریفایسز اینڈ کنټریبیوشنز میډ بای پاکستان، پاکستان از سټیل بلیمډ ټو بی پلیینګ ا ډبل گیم.
بدقسمتی سره د یو شمیر مالی او ځاني قربانۍ باوجود پر پاکستان د دوه مخیزه تګلارې لرلو تور لګول کیږي او ویل کیږي چې پاکستان طالبان او حکانی شبکې مرسته کوي او دوی ته پټځایونه ورکوي. خو تاریخ شایي کچري پاکستان د شوروي یلغار په وخت د امریکا سره وژه په وژه د افغانستان سره ولاړ نه وای، نو آیا افغانستان به اوس یو خپلواکه هیواد وای؟ دوی زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د تر ټولو محفوظه او لوی ملګری دی، خو د افغانستان په اړه د پاکستان دغه کردار غلط تشبیه کیږي. د قومي سلامتیا سلاکار له اړخه د خبرې په داسې حال کې سوي چې د امریکا او افغانستان له اړخه پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور لګول کیږي او پر پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په عمل کې د کردار لوبولو لپاره فشار اچول کیږي. پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره سیاسي خبرې اهم ګرځوي او یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د پوج ویان میجر جنرال آصف غفور ویل، دا ویل چې طالبان به پاکستان د خبرو میز ته راوړي، نو داسې نه ده. پر طالبانو زموږ کوم داسې اثر نشته چې موږ ورته ووایو او هغوی راسي. دوی زیاته کړه چې د مختلفو هیوادونو سره په ګډه پاکستان هم څومره کولی سي خپل کردار به په دې اړه لوبوي، خو په دې کې بنیادي کردار د افغانستان او امریکې دی چې سیاسي خبرو اړخ ته یې بوزي. په تیرو ورځو کې پاکستان ته راتلونکي امریکایي استازي الیس ویلز ویلي وو چې پاکستان د امریکې سره په ملګرتیا د افغانستان د سولې لپاره رول لوبولی سي. الیس ویلز د پاکستاني مشرانو سره لیدنو کې یو ځل بیا د امریکایي تګلارې په لړ خبرې کړې وې او پاکستان ته یې دا یادونه هم ورکړې وه چې خپل په خاوره موجود د ټولو ترهګرو په ضد یو شان عملیات وکړي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کی صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه
باور دې څنګه دې په امریکا کې دوی خپل کار شروع او اوسه وده. ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
کډرمن اوردونکو دا د وایس اف امریکا جوړه ده خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو ربیا زود اسلام آباد لوري ته چیرې چې په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند ورسته اوس حالته د مدافع وکیلانو او قاضیانو هم د ستري محکمې په مشر قاضي باندې د قاضیانو لپاره د جوړې سوي ضابطو د ماتولو په اړه د کاروایی غوښتنه کړې ده. د کوهارت د زلي سشن جج سلطان ترین هم د آئین د 209 ماده لاندې د مشر قاضي ساکب نصار په ضد سپریم جوډیشل کونسل ته خواست کړی دی چې دغه په خلاف دي ګامونه پورته کړل سي. په دې اړه تفصیل هم له اسلام آباد څخه په دې رپورت کې اورو.
رپورټونه زیاتوي چې دغه خاص کې جسټس ساکب نصار باندې داسې ګامونه او خبرو کولو تورونه لګولې شوې دي چې تر مخه ملکی عدلیه د تنازعات او ښکار کیږي. دا په داسې محل چې د سترې محکمې لخوا مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف د ګوښه کولو پریکړه په سر د حکومت او اعلی عدلی ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. او نن احتساب عدالت ته د پیښې وروسته میډیا سره خبرو کې نواز شریف د سترې محکمې مشر قاضي باندې په حکومتي چارو کې د لاسوخنې او دوی سیاسی حریف عمران خان سره د همدردی تورونه تکرار کړی دی.
عمران خان نے ایک فوج جو دیا تھا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو تو بجائے فراڈ پہ اور فوجری پہ کوئی ایکشن لیتی سپریم کورٹ الٹا ریگولائز کرنے کا حکم دیا.
دیوائی چستر محکمې عمران خان په ضد اسلام آباد کې په ناجائز ډول سره کور جوړولو قضیه کې د تدسه سزا او راولو ترڅنګ الټه د عمران خان کور جوړول جایز ګرځولې دي. نواز شریف زیاته کړې چې ملکی عدالتونو کې د لکونو په شمیره کې د خلکو قضیې لا فیصلو ته پرتی دي. خو د ستر محکمې مشر قاضي دې ته د پام اړولو په ځای په بازارونو کې د خوراک څخه سیزونو نرخونو پسې ګرځي. د پاکستان وتلې قانون پوه آئینی ماهر لطیف افریدی اډوکیټ د حکومت او عدلیه او بیا پخپل ملکی عدالتونو کې د نن راپورته شوی تنازعات موجوده حالاتو کې د ملک لپاره زیانی بلی.
دا وخت مونږ دا شوېدلې دي د روغ برګردنې راوي چې جنرالان وایي چې مونږ مرشلان نشي لګولې یا اقتدار نشي اخیستی، مونږ به خپل ټول کارونه د عدلیې په ذریعه کوو. نو دا هغه کله نواز شریف وتلو که اوس نور ځینې کارونه چې دا هغوی وي لکه او د چیف جسټس یا د سپریم کورټ ځینې جنجان په خپلو منځ کښې د یو بل احترام نه کوي او یو بل ته خپې اچوي او د چا خبره یو بل ته لا ګوتې نیسي. نو دا بالکل دا د ادارو د بې عزتۍ خبره ده، دا د ادارو د حیثیت د کمولو خبره ده او دا د پاکستان د عمومي ریاست د کمزورۍ او د هغې د ادارو د عدم استحکام نښې دي چې دا مونږ وینو.
د وړو صوبو د وکیلانو سازمانونو د قراردادونو د لارې د سترې محکمې مشر قاضي لخوا د بلوچستان سره تړاو لرونکي جسټس قاضي فایز عیسا د ټاکلو په ضد خواست اوریدنه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او د مشر قاضي دغه ګامې د یو وړې صوبې سره تړاو لرونکي قاضي په ضد امتیازي پریکړه بللې ده. که څه هم مرکز کې واکمن مسلم لیگ، نواز ګوند او د وکیلانو تنظیمونه په ملکي عدلیه او طاقتوره فوج باندې د حکومت خلاف د سازشونو تورونه لګوي، خو د پاکستان د دغه دواړو ادارو مشران جسټس ثاقب نثار او جنرل قمر جاوید باجوه په ملکي چارو کې د څه قسمه لاسوخنې تورونه ردوي او دواړه مشران په هیواد کې جمهوري نظام ته وده ورکولو پخلی کوي.
زه چیوه خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپلې خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرینه یم.
درنو خدمتمنو لیدونکو، خپرونه دوام لري او د محل غوړو تاسو ته د پاکستان په حقله د پښتنو غورځنګ په حقله یو بل راپور وړاندې کړو چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ په 8 اپریل باندې به په پېښور کې ولسی غونډه کوي او د پی ټی ایم مشران وایي چې د سیاستوالو مدني ټولنې غبرګون ورته مثبت دی. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي مدثر شاه په دغه راپور کې.
د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم فعالینو د صوبې بیلابیلو خارګوټو او فاټا سیمو کې د 8 اپریل پېښور جلسې لپاره کمپاین پیل کړی دی. د سیاسي ګوندونو مشرانو او کارکنانو سره لیدل کوي، دغه شان د مدني ټولنو فعالینو سره هم ویني او د پی ټی ایم د رابطه کمیټې یو غړی میر رضوان خلجی ډیوه ته وایي کومو خلکو سره چې موږ ملاویږو د هغې غبرګون ډېر مثبت وي.
او په 400 مردان او په 9 اضلاع کې سره د فاټه هغوی خپلې هلې ځلې شروع کړې دي او هغوی لګیا دي. نو هغه کله د کارمر میټینګ په شکل کې او کله ډایرکټ چې کومه دی یا د پوسټر یا د پمفلیټ د دې ورکولو په شکل کې هغه لګیا یو. مونږ نو څومره ده پوره تشهیر او د ابلاغ خبره نو هغه ډیر په خیر صحیح طریقه په یو منظم پلانینګ لاندې روان دي او ریسپانس ډیر بهتره دی.
وای زینو علاقو په خصوصي توګه پیښور کې زمونږ فعالین بازارونو کې دکانونو باندې ګرځي او د پی ټی ایم چاپ شوی پمپلټ تقسیمای رکشو او ټکسیانو ډرایورانو سره هم خبرې کوي چې په 8 اپریل د پښتون د تحفظ دغه غونډه کې ګډون وکړي او دغه شان ځای په ځای مونږ په دیوالونو پوسټرې هم لګولې دي. رضوان خلجی زیاته کړه چون مطبوعات مونږ له پوره ځای نه راکوي نو په دې خاطر مونږ د ټولنیزو رسنو څخه استفاده کوو او په فیسبوک زمونږ ملګرو د وړو وړو ویډیوګانو یو کمپاین شروع کړی دی تر څو عام خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ په مقاصدو پوه کړي او د 8 اپریل جلسې کې ورته د ګډون بلنه ورکړي. لکه شاعر لیکوال او خبریال افسر الملک افغان چې په خپل فیسبوک پاڼه داسې پیغام نشر کړی دی.
8 اپریل دا جلسه مونږ د نړۍ ته یو پیغام ورکو چې پښتانه بے سوچ نه دي، ړانده کاڼه نه دي، بلایند بلیورز نه دي. دیو سوچ کولی شي، دیو عقل لري، دیو کې خپل وزډم شته او دیو خپلې فیصلې په خپل باندې کولی شي.
او د زنانو د حقونو یو مبارزه ګلالی اسماعیل په خپل پاڼه صدا سیبای
زمونږ نه د احتجاج حق تاسو نشي غستلې. دا د آئین د پاکستان آئین موږ له د احتجاج حق راکړ دي. نو کوم احتجاج کوو نو تاسو ریاست له بکار دي چې موږ سره کینی زمونږ مسلې ووري او هغه مسلې حل کی.
او اختر اقبال یوسف زی وای
زه اختر اقبال یوسف زی د عوامي نیشنل پارټي یو سیاسي ورکر یم. د پښتون تحفظ موومنټ ملاتړ کوم. دي سره ودرېږم پاتم اپریل باندې چې کوم جلسه ده د ټولو رونو خويندو ته زموږ اپیل دی چې دې جلسه کې شرکت وکړي.
دې پیغاماتو کې نه یوازې د هیواد د نه بلکې خارج کې میشته پښتانه هم شامل دي. لکه کینیډا کې اوسیدونکو یو میرمن نادیا خان چې په خپل فیسبوک وایي
سلامونه زمانوم نادیا ده او زه د سوات سره تعلق لرم. زه د پښتون تحفظ موومنټ په سپورټ کې دا ویډیو جوړوم او هر هغه غږ چې د پښتنو ښځو د حقونو لپاره اوچتېږي یا د پښتنو د حقونو لپاره اوچتېږي دا غي ملاتړ کوم.
او د پی ټی ایم فعالین وایي زمونږ د 8 اپریل او د دې نه پس ټولې غونډې به پر امن وي او تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتو تر څو چې مونږ ته د پاکستان د آئین او قانون چوکاټ کې دننه زمونږ ټول حقونه نوي راکړل شوي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه یو بل رپورټ ولور ته تاسو په هم راګرځو چې په باغ ناران کې نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالینو یو غونډه شوې ده او د 8 اپریل د جلسې ارزونه پکې شوې ده او هغه انتظاماتو ته کتنه شوې ده چې په 8 اپریل به وي. زموږ خبریال ارشد مومند هم په دغه غونډې د ځینې برخوالو سره خبرې کړې دي او د جلسې په تیاریو ورسره خبرې کړي او ردو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
زما خو نوم نیازبین ملنګ دی او د پیښور جلسې لپاره د کومو کمیټي چې ټاکل شوی راغی کې میډیا کمیټي کې زه غړی یم او د جلسې لپاره موږ تیاریانو کې د مختلف پمفلټس وغیرہ او د تشهیر وغیرہ او د اډورټیزمنټ وغیرہ د زموږ د کمیټې ډومین دی موږ د کار کوو. موږ خو تقریبا اوسه پورې یو لک پورې دغه چاپ کړي دي د پمفلټس او هغه مختلف ځایونو کې موږ ویشلې دي. هغې نه علاوه موږ بینر جوړ کړی دی پینافلکس مختلف روډونو باندې دي چې تقریبا یو 500 دانې خو جوړ شوي دي. نور به هم یو تقریبا 2000 پورې زموږ خیال دی چې د ورځ بدرو کې په پوره پیښور کې مونږ لګو. نو ټولو پښتنو ته د ټولو هغه لپاره زموږ د خواسته چې دا زموږ د امن لپاره جنگ دی، دا زموږ امن لپاره د جلسه ده. د جلسې ته به خامخا راځي ځکه زموږ پر وطن باندې په رتور 15 کالو کې ډېر زیات جنگ وشول. مونږ نور د جنگ نه غواړو، مونږ تش امن غواړو او د جنگ ختمېدل غواړو. مونږ د ریاست ته به دا ویل غواړو چې کم د ستاسو د جنگ پالیسي ده، زموږ پر خاور باندې کم د تاسو جنگ مسلط کړی دی، باید چې د جنگ تاسو ختم کړي، ده تاسو خپل پالیسیان بدلی کی موږ سره بنوي سوشل کنټریکټ تاسو ساين کوي او باید هر کس سره ته جزان سره خپل پینفلیکس وروړي او هغه کسان چې په دې جنگ کې شهیدان شوی لري باید چې د خپل د کورونی لپاره چې د خپل شهیدانو تصویران دی وروړي او د جلسې ته راشي او موږ سره د شرکتو کې او بقای به موږ نه وړو چې زموږ نوې نسل دې د جنگ نور وګوري او هر یو کس چې په دې جنگ کې شهید شوی لري هغه په ټارګټ کې لینک شوی لري هغه په بم بلاست کې شوی لري خودکش د ماکه کې شوی لري هر قسمه کې په دې جنگ کې شهید شوی دی د پولیس لپاره لري کوم مسینګ پرسنز دي کومره هم دي مسینګ پرسنز ته وړل سپیشلی په کار دي چې هغه د خپل فیملیز نه په کار دي چې هغه د خپل عزیزانو هغه تصویر راوړي او دلته د شرکت هغه لپاره موږ یو مختص ځای به جوړو هغه کې باغی ناس پوي او ټول انټرنیشنل میډیا باغی ته کوریج ورکړي او هغه برازین نو مسینګ پرسنز هم سپیشلی راشي او د ټول کم شهیدانو فیملی دي د دې په کار دي چې د خپل شهیدانو هغه دی راوړي تصویران دی راوړي موږ سره دلته شرکت وکړي
زمانو موړنګ لونی سویلی پښتونخوا کوټې نه راغلي او زه خپل د پی ټی ایم ملګری يم د دې ملاتړ کوم او غواړم چې د پښتني کورنۍ سي سونی هم شزي مو رستا هغه باید ټولي راسي په دې کې خپل برخه واچي او د مش سي کم پی ټی ایم ملګری دي سړیان دي او په ډیر کم تعداد باندې مجدل ته شزي ورسره نو باید چې د نوران او د شزي سي کم تعداد دي په پی ټی ایم کې هغه دي برابر سي ک برابر نو کم سي کم لښ خو دي زیات سي نو بعد کې سي کم موجو هغه بد دي شي سي کم د دي بعد کې موږ را روان نسل دي هغه په کام او په خاور خبر هغه بیا بعد کې داسي کم محکومه بنئ موږ بداسي نه یو پاته مشکي هغه ته وجه ده چې مشکي نه پوهي د لکه موږ خاص کار په کام او په دي شي باندې نو خبر بس لکه شوز سي کل راوځي نو هغه موټیویشن به موږ غشو سي او نو خو ګوره سي د چاسي ک سړای مرینو هغه ظاهر خبر ده د چا وروري د چا زوی وي د چا میړی نو د دې کل سي زموږ سړی د خکې هغه شزه خو بيخي ورسه زپل کجي او بیا د مور مینه سي کومه دغه تر هر چا سي وای نو د هر چا ک د نر ورور مړي نو د شزه چې کم دی هغه هم د خور غ هم ورور مړي نو باید سي ګرد په ګډ راوځو دا تیری کو چلو
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای
تاسو هم د پاول کې ویډیو دا چې نو اورې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
قدر منو اوریدونکو لیدونکو خبرونه دوام لري تاسو دا مهال مونږ په ژوندۍ بڼه هم په فیسبوک لایو باندې کتلی شئ او خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو لپاره د مهال زو د کابل ولور ته تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د راپور هم واوریدلو او د اتم اپریل باندې د لوی جلسې تیاریانی هم روان دي او په داسې حال افغانستان ولور ته هم پښتانه او په ولسی جرګې کې او مشرانو جرګې کې ټول غړو د منظور پښتون سره یا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ملاتړ په توګه سری خولې په سر کړی دي او که وکتل شي او خوندور راپور هم لرو چې اوس په کابل کې ولسی وګړو هم دغه خولې په سر ول پیل کړی دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کوي. تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي او تاسو کولی شئ چې په دې ویډیو کې وګورئ چې د کابل ښار ولسی وګړو دغه خولۍ په سر کړی دي. د رحیم ګل ساروان چې د آشنا تلویزیون خبریال دی تاسو ته دغه راپور وړاندې کوي.
له مدني فعالانو او سیاستوالو ورهاخوا اوس په عامو خلکو کې د منظور پښتین دا سره خولۍ خورا مشهوره شوې ده او د ډیرو عامو وګړو په سرونو لیدل کیږي. ولې دا خولې تاسو په سر کړې؟
دا خو نو وروره ګل دا زمونږ شوق دی، نه د شوق لپاره دا په سر کړم. دا د پښتنو یو رواج دی پوښې او دا چې کوم هغه په پاکستان کې شوی و دا د هغه خاطر مونږ په سر کړی دا.
د کابل ښار د پلخشتي د خولیو د پلورلو په دې سیمه کې دا سری خولې لورای پلور ته ښکاري. محمد ایوب خولې پلوري وایي دا سری خولې اوس په درزنو نوتری پیرودل کیږي. محمد ایوب وایي دا خولې په خوا کمی خرڅې دي خو اوسې بازار خورا ګرم دی. د دې خولې بیه د 200 نه تر 300 افغانۍ پورې ده.
په خو خو وکنه خو دومره خنه وکنه یو یو کس هغه مزار خلق غواړي کنه اوس بدر ډیر خوشو دی پښتون ډیر غواړي هغه خو سنغه خو سپکتیا ګردیز تل بعد خلق ډیر پسر کوي اوس
د خولي یو زین پلورن کې وایي چې د دې خولي نوم مزار خولي و خو اوس ډيري خلک د منظور پښتين د خولي په نوم تری اخلي یما د خولي یو دکاندار دی وایي د عامو وګړو ترڅنګ د خولي سیاستوال هم تری پیری د د پوینا د دې خولي مارکیټ هیڅ کله دومره ګرم نه وو
اول مزار په نامه یادې دو د خولي وس د پښتون په نامه پښتون زرغون خولي په نامه یادېږي اوس خلک دا ډیر خوخه یو ډیر خرڅیږم لمخنه مخکې لږ هغه وکنه رنگ رنگ پکې راغلی نه وو اوس رنگ رنگ خولي پکې راځي هر ډیزاینونه وګوره ډیزاینونه پکې رنگ رنگ ستپ کې راځي خلک ډیر اخلي نن پکې بازار کې ډیر خلک خوشي پښتانه خلک ډیر اخلي
تیر ورځ د مشرانو جرګې غړو او نن د ولسی جرګې غړو د منظور پښتين د خولي په سر کړې و د خولي تر ډیر افغانستان کې د پرلت غړي هم په سر کوي ل پولې هغه غړه د منظور پښتين د پښتون د تحفظ مومنت ل لاریونو ورسته په افغانستان کې د خولي اوس دوت شوې ده ځینې عام وګړي د سخت رزي په ضد د مبارزې سمبول هم بولي
ټول خلک په سر کوي ټول خلک اغلی مام خخه شو ما واغشتل
د منظور پښتين دا خولی اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم خورا مشهور شوی ده په افغانستان کې نه یوازې سیاستوال او مدني فعالان بلکې عام خلک هم دا خولی اخلي او په سر کوي او په یو ډول نه په یو ډول د منظور پښتين له حرکت ملاتړ کوي رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل
وی او ای ډیوا بے طرفہ کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي ټویټر @voadiva فیسبوک voadiva
دا د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه اوریدونکو هم د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو د ډیوا ځانګړي خبرونه له واشنگټن تر خیبره او د نن ورځې په خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم وکابل ته د سفر په اړه او ورسره په پاکستان کې د پښتون ملتپال غوندونو د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه په تاګلارو باندې بحثوي قربدی رحمان بنرای
ستړي بشه دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ډي سي څخه زرحمان بنرایم نن به د خبرونه په پای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په زد د ځینې ریاستي فعالیتونو خبره کوو خو اول د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو موضوع د افغانستان حکومت کابل کې د لوړپوړو پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ شو خبرو کې د یو څه پرمختګ دا وکړی دا خو ویلي دي چې اوس هم اساسي ستونزې په ځای پاتې دي د پاکستان د بارنو چارو د سکرټری تهمین جنجوا په مشرۍ کې د پاکستان یو پلاوی په 2 اپریل کابل ته تللی وو او دغه تلته د افغانستان د بارنو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او نور افغان چارواکو سره لیدکاته کړی وو د پاکستان د بارنو چارو سکرټری کابل ته په سفر پسې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د افغان صدر اشرف غنی په بلنه په 8 اپریل کابل ته رسیدي په کابل کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ملاقاتونو مهم ټکي سو موږ سره ملګری کیږي د وی او وی آشنا څنګه خبريالا برښنا عمرخیل سړي مشه
خیر وسې بنیر صاحب
مهم ټکي سو د دې ملاقاتونو
مهم ټکي تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو خبري یاست د سولې د خبرو د دواړو هیوادونو ترمنځ پاکستان او افغانستان درې مناسته و چې دوه ناسه لا تر اوسه پورې کومه خاصه نتیجه نه ورکړي نو لکه څنګه چې تاسو ویلي چې څه داوی کړي ده د نتایجو باندې چې څه لاسته راوړنې درلودلې خو مهم ټکي په دې کې دا و چې افغان حکومت د پاکستان د حکومت نه د طالبانو د ملاتړ نه د لاس اخیستو تمه لري او څو ټکي چې یاد کړی دي هغه دا چې طالبانو ته باید هغه سرچینې مالی سرچینې چې طالبانو ته پاکستان وړاندې کوي هغه باید لمینځ ویسي، د طالبانو پټنځایونه باید لمینځ ویسي، او طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان سره سوله ته سولې خبرو ته کښېني.
دلته د سو میاشتو راهیسې همدغه غوښتنې چې دي تکرارېږي بیا بیا، افغان سفیر په پاکستان کې ارګ ماڼۍ او نور مشران چې د افغانستان د حکومت کم دي هغه بیا بیا وایي چې پاکستان دې داسې وکړي. په وروستیو کې هم په تیر شوي ملاقات کې دا خبره شوې وه، خو دا ځل دا ملاقاتونه ډېر روان دي، نو تمې څه دي په افغانستان کې دا ځل به ګنې څه میوه ونیسي دا غوښتنې څه ګټه به راوړي؟
تر څو چې پاکستان کوم عملي اقدام ونه کړي دا غوښتنې به دغسې روانې وي. لکه څنګه چې خبر یاست متحده ایالات امریکا هم د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ په پاکستان باندې فشار راوستی دی چې طالبانو ته نور ملاتړ ونکړي یا د طالبانو پټنځایونه دي له منځه یوسي، کنه څه هغه کومکونه چې متحده ایالات امریکا پاکستان ته ورکوي نو هغه به په حقیقت کې دا خبرداری څو څو ځلې ورکړي دي. کیدای شي د دې خبرداریو په نتیجه کې یو څه راووزي، خو بیا هم پاکستان بیا بیا ویلي دي چې دوی هغومره قوت یا هغومره نفوذ چې طالبانو باندې خلق خی یا همسایه حکومتونه وایي هغومره لاس پی نه لري. دوی به کوشش وکړي خو بیا هم تر اوسه پورې د کومې نتیجې تمه لا معلومه نه ده، یا چې دوی کومې خبرې کوي هغه جزئیات د باندې خبریالانو ته نه رسیږي، دوی د پټو دروازو تر شا دا خبرې کوي.
د ډیر وخت نه دغه تمې کیږي، خو ستاسو خبره چې تمې دا اوس سویل ګران دي د وخت نه مخکې. ډیره مننه جی چې موږ ته مخ را کړی وو. اوس خبره کوو د پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته د سفر. موږ سره ملګری کیږي په سټوډیو کې د بی یو ای ډیوا خبریال افتخار حسین. سنی مشه
مننه رحمان محمد.
سهمیت ته د شاهد خاقان عباسی کابل ته د سفر
اهمیت شته، ځکه چې په کابل کې اوس د طالبانو سره د سولې لپاره غوونه چي دي هغه ډیر ښکارا او په ډاګه باندې دي، او په هغه کې بیا د پاکستان رول چي دی دا ډیر زیات مهم بلل کیږي. تر اوسه پورې چې کومه پرمختیا شوې ده نو هغه دا ده چې یو خګور طالبان دی او سیاسي ډلې په توګه باندې ومنل شو، دویم دا چې د خبرو د ناستې لپاره ورته کوم شرطونه نه کېښودل کیږي، او د دې ترڅنګ پاکستان ته هم دا ویل شوې دي د افغانستان له اړخه تیر د فروری په میاشت کې چې کله د غلطه کې هغه د سولې کم کانفرنس کې ده چې پاکستان سره افغانستان غواړي په هر ډول په هر اړخ باندې خبرو اترو تکینی د ریاست په کچه باندې، نو یقینا اوس دا هغه پروسه ده چې مخکې بوتل غواړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، او هدف هم دا ده چې پاکستان اوس هم په طالبانو باندې اغیز لري، خپل کم اثر لري چې هغه استعمال شي. پاکستان هم د دې څه ځوابونه ورکړي دي، خو تر اوسه پورې مونږ داسې کما د کامیابی خبره ونه لیدله. ځوابونه څه دي؟ مثال په توګه تیر هفته د پاکستان د خارجه وزارت چې کم ویان دی ډاکټر فیصل، هغه په خپلو خبرو کې ویل چې مونږ په طالبانو ته په شخصي کچه باندې هم پیغامونه لیږلي دي، په رسمي ډول مهم لیږلي دي، خدای ونه ویل چې آیا مونږ کامیاب شوي یو که نه کامیاب شوي یو. دویمه برخه اوس دا ده چې آیا د پاکستان سیویلین حکومت په دې هر څه کې څومره آزاد دي، څومره فیصلې چې دی نو دوی کولی شي. په دې کې باید زیاتره کار چې دی هغه د پاکستان د پاوز یا د سیکیورټی اسټیبلشمنټ یا زه به دویم د استخباراتي ادارو دی د کوم خلکو چې اړیکې دي، کوم خلک چې غږ کولای شي، چاته چې دا معلومات دي چې طالبان چیرته دي دا وخت، او ورسره نور کوم اثر هم دی هغه استعمالولای شي. نو دا پښتنه په خپل ځای ده چې د پاکستان وزیر اعظم څه کولای شي څه نشي کولای، خو په دغه تناظر کې د سفر ډیر مهم دی.
ابتخار صاحب تاسو خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه له پاکستان کې په خپل د پوز مشر هم یو نوې نظریه وړاندې کوي لګیا دی او وایي چې تر هغه خلاف ګامونه اخلي. صدر اشرف غنی یو رسته بیان چې ډیر اهم ګڼل کېده چې طالبان ته غیر مشروط وړاندیز کړو چې د سیاست کې د برخه او هغه ساده معلومی کې دا څه تیزی په کلی دل کېږي. نړیوال خصوصا امریکا د پاکستان باندې فشار سی واکول روسو دا تمل لري چې پاکستان بخپله تګلارې بدل کړي.
ګوره د امریکایي چارواکو له خولې خو مونږ دا اوریدلې دي چې د پاکستان سره دوی په دغه موضوعاتو کار کوي، خو دا خبره نشته چې پاکستان څونه پرمختګ کړي یا د دوی پښتون ته یا ردوی غښتون ته سمره جواب ویلې دی. مونږ چې سمره پورې په واشنگټن کې لیدلی یو فشار مونږ وینو، خو د پاکستان لخوا آیا څه شوي دي کنه؟ دغه یا خو معلوم نه دي یا یې دوی مطبوعاتو ته نه وایي، خو ښکاره دریځ دا دی چې نه دي شوي تر اوسه پورې. حنیف اتمر د افغانستان چې کوم د امنیت سلاحکار دی، هغه څو ورځې وړاندې په واشنگټن کې و، هغه په خپلو خبرو کې دلته یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس ته په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان تګلاره نه ده بدله شوې، خو دوی ورسره لګیا دي کار کوي. اوس دویمه خبره د په امریکا چې کومې تمې دي، هغه دا دی چې نن هم د امریکا امبیسی یا سفارتخانه په اسلام آباد کې چې کم پریس ریلیز خبر پاڼه خبره کړې ده، په هغه کې دا له هغه وروسته چې امریکایي ډیپلوماټ ایلس ویلز په اسلام آباد کې وا او ورځي هغه ځای کې د چارواکو سره خبرې ترې کېدلې، نو په هغه خبر پاڼه کې موږ وینو چې د پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده چې په خپل حدونو کې د نه په خپل خاوره چې کم ټول تر هغه ډلې دي د هغوی پر ضد باید ګامونه واخلي.
یو شان
نو دا پرونی یا بل رزنې غوښتنه نه ده، موږ ګورو چې دا ډیره پخوانی راسته ده او په هغه کې د دوی زیاتره هدف څوک ته حقانی ډله ده کم چې په افغانستان کې د تشدد په ورستیو کې ټولو غټو پیښو کې چې دی نو نوم رامنځته شوی دی. نو هغه مسلې لا په خپل ځای پرتې دي، خو د کابل څخه یو ډیر غټ اوس چې کم دی د خبرو اترو لپاره چې کم پروسه را مخکې شوې ده، نو دا ښکاري چې طالبان اوس یوازې کړي دي.
ډیره مهرباني افتخار حسین صاحب. زموږ همکار ادان رشید به مخبروي چې په نړۍ کې تر ټولو په کم عمر کې نوبل انعام ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ چې کله تیرونی خپل وطن پاکستان ته 15 کاله وروسته ستنه شوه، نو په ټولنیزو رسنیو سره وانو. جی ادان رشید صاحب،
بنیادی صاحب، د ملالۍ یوسفزۍ پاکستان ته ناڅاپي سفر قامي او نړیوالو مطبوعاتو لپاره یو مهم خبر وو، خو په لک سات کې دغه خبر په سوشل میډیا باندې یو ټاپ ترند جوړ شو. مدني فعاله شاد بیگم په ټویټر لیکي، بهادر جنۍ ملالۍ یوسفزۍ په پټو سترګو د دې وطن نه تلی وه، خو اوس هغه په غړېدل سترګو خپل وطن ته راغلله. او د ټولو مهمه خبره دا ده چې د هغې اواز نور هم قوي شوی او اوس یې څوک مخه نشي نیولی. وقاص افریدی په ټویټر ملالۍ ته هرکلی کړی او لیکي، ملالۍ یوسفزۍ پاکستان ته پر راتلو باندې ترهګرۍ ته لویا ماته ورکړه او هغه خلک کې دروغجن ثابت کړل چا چې به ویل ملالۍ به واپس نه راځي. خبریال سبوخ سید په ټویټر لیکي، کوم خلک چې په ډاګه طالب وسلوالو ملاتړ نشي کولی هغه ملالۍ یوسفزۍ ته کنځلې کوي او دغه رنګ د طالبانو سره د خپلې مینې اظهار کوي. یو امریکایي سیډونکې مایکل کوګلمن په ټویټر لیکي، د ملالۍ مخالفینو به اول نیوکه کولی چې ملالۍ پاکستان ته ولې ناراضي او اوس چې هغه پاکستان ته لاړله نو دوی وایي دغه سفر یو ډرامه ده. خبریال او مدني فعال عاطف توقیر په ټویټر لیکي، په کوم ورځ چې ملالۍ او د هغې غوندې سوچ لرونکي نور خلک په پاکستان کې خپل ځانونه داسې محفوظ وګڼي څنګه چې دا وخت حافظ سعید، مولوی عزیز او احسان الله احسان ګڼي، نو هم په هغه ورځ به پاکستان مخ په ترقی روان شي. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زموږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر را سره په سوشل میډیا شریک کړي. زموږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA ڈیوا.
بے طرف، کرا، تولا، رښتینی، باوري خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA ڈیوا، فیسبوک VOA ڈیوا.
او سره سره په سټوډیو کې ملګری کیږي زموږ خبريال بارکوال یا خیل صاحب. بارکوال صاحب سړي مشه
منم خیر اوس.
پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ سره په پاکستان کې دننه او په نور نړۍ کې د پښتنو شمولیت یا ملاتړ چې د سیوا کیږي، خو خپل په پاکستان کې ملت پال پښتانه ګوندونه چې د هغه تر اوسه پورې سخکارا یا سکوټه تګلارا د پښتون ژغورني غورځنګ په اقلانه واضح شوه، سوچ کې دي شي
بنارای صاحب لکل رئیس چې د پښتون ژغورنه غورزنګ دغه تحریک پیل شوی دی مش چوینو له دوی سره چې څومره هم ځوانان ملګری کیږي ښکارا خبره ده چې د پښتون ژغورنه غورزنګ چې کوم غشتنې دی هغه د پښتونو په قومي چوکاټ کې دي نو له دوی سره دغه د پښتونو د ملتپالو ګوندونو غړي مر سره ملګری دي کاغه عوامي نېشنل ګوند دی که پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی او که قومي وطن ګوند دی خو تر اوسه پورې د دغه ګوندونو لخوا په رسمي توګه د دې غورځنګ ملاتړ نه دی شوی نو فکر کوم چې د دغه سیاسي ګوندونو خپلې ځینې پارلماني مجبورې هم دي اوس چې په پېښور کې د اپریل په اتمه کومه جلسه کېدونکې ده د دې لپاره هم د غورځنګ مشرانو د دغه ملتپالو ګوندونو له مشرانو سره ځانګړي ناستې کړي دي لاغوی سره لیدلې دي هغوی ورته ډاډ ورکړی دی چې په دغه جلسه کې به ګډون کوي خو بیا هم یوازې یو تحریک چې پښتونخوا ولسي تحریک دی او هغه وایي چې دوی پارلماني سیاست یعنی د انتخاباتو لپاره سیاست نه کوي هغه پرون رسمي ملاتړ اعلان کړ خو دغه نورو ګوندونو تر اوسه په ښکاره ملاتړ نه دی اعلان کړی
ځنی خلک په ډاګه مخالفت هم کوي خو سب وجه کې دي شنو بارکوال سب چې پښتانه ملتپال ګوندونه هرچن کتا سوول چې مطالبي یو دی مرام یو دی هدف یو دی بیا هم په واس کومي پښکوټا خپل تګلار نه اعلان دی غورځنګ لپاره سوچ کې دي
فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ په ولسی غونډو کې چې په پاکستان کې له پښتنو سره پرسوی ظلمونه باندې په کومه ژبه خبرې کیږي دوی په څرګند په سپینو ټکو کې چې په قبایلی سیمو کې یا د پاکستان په نورو برخو کې له پښتنو سره چې څه ظلمونه شوي دي هغه دوی چې خصوصا دوی د پاکستاني پوځ د استخباراتو ذکر په دې کې ډېر زیات کوي او په ډېرو واضحو ټکو کې هغوی د دې ذمہوار ګڼي نو د پارلماني د سیاسي ګوندونو بیا خپل پارلماني غوښتنې وي او بیا کوم وګورئ چې په پاکستان کې عام انتخابات هم راتلونکي دي نو دغه سیاسي ګوندونو لدیم دار لري چې چیرې په ښکارا ملاتړ اعلان کړي نو کېدای شي چې په پاکستان په انتخاباتو کې چې دوی کمې ګټې ترلاسه کوي د هغوی نتایج کېدای شي بیا هغه ډول نوي څه ډول چې دوی توقع لري او بل دا هم ده چې د پدې کې چې د پښتون ژغورنه غورځنګ د غدوی چې کوم غشتنې دي چې په پاکستان کې په زورګونو خلک ورک دي او یا په غیر عدالتي توګه چې وژل شوی دي د دې لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړي نو دوی فکر کوي چې کچیر د دوی دغه ملاتړ وکړي نو دغه یو ډیر لوی غشتنې دي چې زه فکر نه کوم چې د پاکستانی پوځ تر اوسه پورې چې د دوی کوم خبرګون راغلی دی او یا دغه دوی میاشت چې د دې تحریک سوي دی نو زه فکر نه کوم چې د دې لپاره د یو عدالتي کمیشن دوی جوړ کړي نو دغه ګوندونه
ځان بچ ساتل غواړي
ځان بچ ساتل غواړي
ډېر مهرباني بارکوال میاخیل صاحب ډېر مهرباني قدرمن لیدونکو هم دا د نوزه پروګرام واشنگتن ټو خیبر زه خبرونه په ویب پاڼه www.voadivanews.com باندې کتلی شئ زه د پروګرام قربا رحمان بندره استاد سنا اجازه غواړم خپل خیال ساتئ
در من اوریدونکو تاسو د واشنگتن تو خبریا د واشنگتن تر خبره دغه اونیزه خبرونه ولیدل د محل زو بیرته د راپورونو ولوریتا زو د بلوچستان صوبې ولوریتا چې د بلوچستان د صوبې وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو اېدا کړی ده چې د شپارلس پولیسو افسرانو په وجنه کې ککړ د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې مشر یې نیولې دی نور تفصیل یې څه دی د عبدالحمید سمسور په راپور کې به په ګډه سره وګورو
په کوټه کې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو او د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي په ګډ خبري کانفرنس کې دا وکړله چې د بلوچستان د تراګری د مخنیوي ادارې د تحریک طالبان د لوړې کچې سرغنه نیولې دي د دوی له خولې سي فیض الحق کبزي دا خبره منلې ده چې د او د نور پنځو ملګرو په کوټه کې په تیرو درو میاشتو د پولیسو شپارس علي رتبه افسران وژلې دي میر عبدالقدوس بجنجو
سرغنه فضل حق
ولد مولوی عبدالستار قوم غیب زی تو ان کو پکڑا ہے.
امنیت خوندی ساتون کو ډیر بریالی توبونه ترلاسه کړی دی. د دوی یو مهم کمانډان فیض الحق د مولوی عبدالستار زوی دی په کام غیب زی دی نیول سوی دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی بیا ادعا وکړه چې وسلوالو له سردی پولیسو سره نږدې خپل کیم پرانستی دي.
پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں اور خصوصی بلوچستان میں.
دوی په پاکستان کې تراګری کوي او په ځانګړي توګه په بلوچستان کې. دوی په کوټه کې نیول سوی دي چې د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي. دوی په اخر کې و خبري رسنۍ ته د نیول سوی کس بیان هم وړاندې کړی چې پر امنیت خوندي ساتونکو د بریدونو او دوران کاریو خبره وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویل چې دوی ورځې وړاندې د څلورو اسرائیلو ژکیو د وژنې پلټنې روانې دي. اعلی وزیر ویل چې تیر کال د دسمبر په میاشت په کوټه کې د عیسایانو پر کلیسا باندې د ځان وژونکي برید دوی درک لګولی دی. د دوی له خولې چې تیره میاشت د کوټ ښار په کنداري بازار کې د ټرافیک سرجن ووژل سو هلته دوی یو وایرلس یې ترلاسه کړی چې په هغه کې دا خبره په ډاګه شوله چې دوی پر کلیسا باندې برید کړی و. په تیرو وختو کې هم حکومت دغه ډول بریدونه په افغانستان او په هند کې پر استخباراتي ادارو باندې اچولي وو، خو نوی ډیلی او کابل بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
اوس هم قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زو د چمن ولوري ته چیرې چې پرون د هغه ځی د رسنیو په کلب کې د غلا ورسته ځایی خبریالانو په احتجاج لاس پوری کړ دی او نن دویم ورځ هم احتجاج کړ دی. که څه هم حکومتي چارواکو ورته ویلي دي چې دوی غلا معلوم کړی دي او نږدې ورته رسیدلی دي، خو دوی وایي چې دغه کلب چې د رسنیو دی او دوی ډیر په محفوظه ځای کې جوړ کړی وو، ولی او څرنګه هلته د شپې خلک ور اوړي او د خبریالانو نه یوازې چې کمپیوټرونه له ځان سره غلا کوي بلکې هلته شیان هم مات کړي دي. نعمت الله سره دی هم د احتجاج په محل له ځینې خبریالانو سره خبرې کړي دي. اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
دغه وخت زمر سره دلته د چمن د مطبوعاتو د مرکز کم جرنل سکیټری دی نور زمان اسکزی موجود دی. دغه څه پښتنې وکړو دی به مشته وای چې آیا دغه وخت دی دغه احتجاج کوي حکومت دی کم قسمه یې کندانی ور کړی دی دی ولی دغه د مسلسله په احتجاج اخته دی؟
چونکه دا احتجاج په دې نه دی چې موږ په کور کې غلاس وي دی نه په پرس کلب کې غلاس وي دی. موږ وایي چې هغه پښتانه وایي په مرګ نه يم غلا به بلاره روز د سوله. موږ چونکه چمن د پاکستان او د افغانستان پر پوله باندې پروت یو داسې شهر دی چې هغه کې قبایلی فیکټرز سته، سیاسي فیکټرز سته، مذهبي فیکټرز سته، د خلکو تر مابین اختلافات سته. چونکه دا پرس کلب د ډیر کلو بندولو د ډیر کلو رئیس به تقریبا دوه میاشتې کیږي چې دا پرس کلب موږ خلاص کړی دی. موږ ټول صحافیان سره یوځای سوي په دې کې. نو چې کله په پرس کلب کې رقم غلا کیږي او د هغه په اردو په انګریزي کې وایي زموږ پریس کلب پریډ زون کې پروت دی. پریډ زون مطلب دا دی چې دلته د پولیسو دفترونه، دلته د سکیورټي ادارو دفترونه.
تاسو تیر ورځ هم دوه ورځې وړاندې هم داسې احتجاج وکړي، په دغه وخت احتجاج ملته راځلی وو، نن هم دا د احتجاج کوي. حکومت له لوري کم قسم کې نه در کول سوی دی؟ حکومت څه وایي؟
چونګې د پولیسو د مشر له خوا چې کم جاوید غرشن دی هغه مرته ټلیفونان کړی دی، هغه زموږ په احتجاج کې شامل سوی دی. یقین دانی را کړی دی اوس هم د ټلیفونان ولو چې تاسو خپل احتجاج ختم کی مړ چې کوم غلو یا چې کوم څوک مطلب دغه کار غلط کړی وو د دغه درځای مړ رسیدل یو جر به در شر به د خلک په ونه سو په لاس به او سرکار دغه ته قانون ته به ورته قانون منګول ته به وسپارو. د دې کیندانی چې مړ ته تاسو زم در کولې کې مړ دا وایو چې ولې دا رقم وسول په کار دا و چې د تحفظ د ولې ورس ته مشترک کړی وو زموږ پرس کلب دی.
بلوچستان ایالت کې سی اکثره بلوچستان کمیسمې دي الته مطبوعات مرکزونه بند دغه وخت الته سدي خبري علي کول ډیر مشکل کار دی. د پښتونې سمې دی چمن یو حساس سټیشن بلل کیږي اب چمن کې هم دلته خبري اعلان سي دي د ادمه توپو شکار دي
موږ اندیشمن پدی یو غلا خو یو ادي کار دي نه موږ اندیشمن پدی یو چې داسې نه لکه د بلوڅ په علاقو کې کله دا رقم مومنت روان سو صاحبيان ته تاوان ورسي مرګ جوړ ورسي ده په خیبر پښتونخوا کې په پاټا کې په شمالي پښتونخوا کې الته چې کوم کارونه وسول کېدای سي په چمن کې هم دا رقم کارونه ونسي دا غي بنیاد کې شول نسي وصاحبيان ته کچیر وصاحبيان ته لاس واچول سو صاحبيان ته تاوان ورسي دي نو دا شارم نسمه پېزو کېدلې د دې شار او سیاسي ګوندونو قبایل ته هم تاوان ورسي موږ وایي چې راسي وسته پر دې باندې سره کښینو وسته یو
مطلب د مخ کې یو قسم کام واخلو دغه ما سره دغه وخت د پښتو ځاني ټلویزیون خبري راځو متي ناسخ ځای موجود دي احتجاج کوي احتجاج حق دی د عوام نن خبريال سي دي د نور احتجاج کوي کو نن خبريال خپل په احتجاج اخته دي
که څه دا درته امه سي نور کلو به موږ د نورو ستوندې ستړي راپورته کوله خو نن موږ د خپل کور ستړي راپورته کړی د سي موږ مو دي ته مجبور وسو د پلس او د نایلي په واجبانه سي پلس دا وخت نایل شکر کیږي چې په داسې سکورټیو فورسز په مابین کې موږ یې کور دی چې هغه کور نه دی میپوزه چې ورنن خو غلا سوي دا یو د غلا واردات سوي دي سبا د کې د دې داس موږ په کور کې د دې واقعیت وسی چې هغه بیا ټوله دنیا واغه تاریخ نه سي دا څو وسو خو دا وخت موږ کوم احتجاج روان دي کوم ناری روان دي موږ ناره په دې کو چې موږ وايي و صاحبيان ته تاپوز ورکول سي کوي وي خو ته په پاکستان کې کوم د شتګردي وارداتونه روان زیاتره صاحبيان
بالکل په دغه حالات کې په پاکستان کې په خاصه دغه د کرکیچ زپلي ایالت بلوچستان کې نه صرف عام عوام د ادمه تاپوز کار دي نه دغه خبري اعلان هم راوتلې دي د ادمه تاپوز کار دي دې چې د حکومت څخه د غوښتنه کوي چې دوی ته تاسو ورکول سي خو حکومت یوازې د کندانې څخه کار اخیست موږ ډیر ژر په دغه پیښه کې ککړ کم خلک دغه به موږ ونیسو د قانون منګول ته بیراولو خو تر اوسه پورې حکومت په دغه هڅو کې نه دی بریالی شوی نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وي چمن
وی او ای دیوا بی طرفه کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي ټویټر @voadiva فیسبوک voadiva
قدر منو اوریدون کاولیدون کو خبرونه دوام لري او د محل یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته زو چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې ویان قیصر افریدی وایي چې د شوکت خانم کینسر روختون سره یې د 100 میلیونه روپیو د مرستې یادښت لاسلیک کړی دی او د دې مقصد دا دی چې افغان کډوالو ته به د درملنې وړیا مرستې ورکول کیږي تفصیل یې څه دی د حمید الله څخه تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیر وایي د شوکت خانم کینسر روغتون سره دغه مالی مرستې په دې غرض کیږي چې د افغان مهاجرو او ځایي ولس سره د کینسر پرنس کې ویډیا مرستې وشي د یونیسیر ویان کینسر خان پریدی وایي
ریډیو تھراپی چې کوم یونټ ته هغه د پارمنګ های ټیک اکوئپمنټ سره غوښتي دي د بار ملک نه او دا غي اکوئپمنټ چې کوم مالیت ته هغه تقریبا یو اویا کروڑه دا غي قیمت ته نو هغه به موږ دلته کې راوړو دلته کې به انسټال کوو او الته کې چې کوم انټرنیشنل کنسلټنټ یا برازی دلته کې به دوی چې کوم ټیکنیشنز دی هغه به ټرین کوي نو دلته کې به داسې شي چې لکه دې کې به لکه د لاهور سره سره په پېښور کې هم د کینسر چې کوم پیشنټس دی هغه به ټریټ کیږي فری اف کاسټ به ټریټ کیږي هغه خلک چې هغه ډیزروینګ وي او هغه غریبانان وي هغه افورد کولی نشي هغه که افغانان وي که افغان ریفیوجیز وي که هغه پاکستانیان وي هغه به دلته کې ټریټ کیږي
د شوکت خانم ډاکټران وایي د ترلاسه کیدونکي آلاتو سره به دوی کولی شي چې په کال کې د 1.5 لک پورې مریضانو ته ویړیا علاج ورکړي او بیا پکې هر کال 1500 رنځوران اضافه کړي د روغتون ډایرکټر ډاکټر فیصل زمان وایي
اور اس سے کینسر کے مریضوں کو لازماً فائدہ ہوگا کیونکہ اس کا علاج اس کے ذریعے ہوگا لیکن اس کے علاوہ چونکہ ہمارے پاس بہت سے مریض جو ہیں وہ افغان بھی آتے ہیں تو یقیناً ان کا بھی فائدہ ہوگا اور تبھی یو این ایچ سی آر جو ہے اس کا اس سے تعلق ہے
یونیسیئر پتی رختون کے دوران دنا د افغان کډوالو او مهاجرو دپارا ایمرجنسی رومز جوړ کړی وو او دا شان د دې رختون سره د امرستې د یونیسیئر لخوا 1 بلین تر رسیدلې دي
د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله ویو وی نیوز په خبر.
خوګو او ریډونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا د قطر منوریدونکو او اوس مهم یو بل ریپورت ولور ته پام راګرځو. په امریکا کې د مدني ازادۍ لپاره مبارزه کوونکی مارټن لوتر کینګ جونیئر چې د نن څخه 50 کاله وړاندې وژل شوی و د هغه تلین منزل کیږي. تفصیل بختور شاه په دې ریپورت کې راکوي.
په امریکا کې د تور پوستو یا افریقایي امریکایانو د حقونو ستر مبارز ډاکټر مارټن لوتر کینګ جونیئر کال 1988 کې د اپریل په 14 نیټه یو سپین امریکایي تن جیمز اول ری هغه وخت په ډزو ووجلو چې نوموړی د ټینس ریاست په ممفیس ښار کې د لورین موټل په بالکنۍ کې ولاړ وو. په اټلانټا ښار کې د ښاغلي مارټن لوتر کینګ په جنازه کې د 100,000 نه زیاتو کسانو برخه اخیستې وه چې پکې د هغه وخت پیژندلي خلک سینیټر رابرټ کینیډي، ریچرډ نیکسن چې بیا د امریکې صدر جوړ شو او د ولسي حقونو ستر مبارز جیسی جیکسن هم شامل وو. نوموړي جیسی جیکسن کال 2011 کې په واشنگټن کې د مارټن لوتر کینګ د یادګار د پرانستې په وخت وایس اف امریکا ته ویلي کینګ په امریکا کې د تور پوستو خلکو لپاره ګټوره مبارزه کړې او هغه د امن علامت وو. هغه یقینا چې د قوت، امن، انصاف او سولې علامت وو، خو د سولې نه وړاندې منګله یو شمیر جنگونه ګټل وو. په امریکا کې تور پوستو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو شمیر نښتې کړې دي چې پکې مشهوره د الاباما جنگ هم وو چې د دغه ریاست په سیلما ښار کې په زرګونو تور پوستو خلکو د خپلې رای د حق ترلاسه کولو لپاره کړی وو. په دغه مظاهره چانو پولیسو تشدد کړی وو او دغه ورځ د اولسی پاسون په تاریخ کې په خونړی اتوار یادیږي. د کانګرس غړی جان لیوس هم په دغه وخت کې د طالب علمانو د ډلې نه په دغه مظاهرو کې شامل وو. وای مرګ یې ډیر د نږدې نه لیدلی وو. زما خیال وو چې زه مړ کیږم. زما په فکر ما مرګ ډیر د نږدې نه لیدلی وو. دغه تشدد ډکې مظاهرې په ټلویزیون خبرېدو سره په ټول هیواد کې اولسی غبرګون راپارېده. د تور پوستو د حقونو مبارز مارټن لوتر کینګ کشر مظاهره چانو ته وویل منګله دا خبره نړۍ ته ښکاره کول پکار دي چې منګه د دې دریو ظلمونو په ضد احتجاج کوو. زمنګه د حقونو نه منل، منګله د ووټ حق نه راکول او په منګه د پولیس زور زیاتې پکار ده چې نړۍ دا هر څه وویني. د کانګرس غړی جان لی وسوای د په هسپتال کې په کټ پروت وو چې مارټن لوتر کینګ یې پښتنې ل ورغلو. کینګ زما ته پوسلا د هسپتال کوټې ته راغلو او راته یې ډاډ راکړو. جان خفه کېږم، منګه به د سیلمانه منټګومري ته لاریون بوزو او د رایو حق به ګټو. کال وروستو د مارټن لوتر کینګ د پورم نه احتجاجي لاریون ګټه را برسېره شوې او د هغه وخت صدر لندن جانسن کال 1915 کې تورو خلکو له د ووټ ورکولو د حق قانون منزور کړو. مارټن لوتر کینګ په امریکا کې د ولسی حقونو لپاره تاریخي مبارزه کړې، خو په کال 1915 کې په واشنگټن کې شوې لاریون تاریخي حیثیت لري چې پکې د کینګ وینا ته ځانګړی حیثیت ترلاسه دی. چې پکې مارټن لوتر کینګ د تورو خلکو د سباون پاړه داسې وایي: ما خوب لیدلې چې یو ورځ به په دې هیواد کې د رنګ او نسل په اساس نه بلکې د اهلیت په بنیاد فیصلې کیږي. هر څه که په امریکا کې د 1916 په لسیزه کې د ولسي حقونو قانون منظورې دو سره ډیر بدلون راغلی، خو د بشري حقونو مبارزین وای دغه بدلون ډیر پرو دی. د ولسي حقونو مبارز جیسی جیکسن وای منګه ډیر خوشی یو. هغه په نسلی بنیادونو د ظلم قانون ختم شوه دی، نسلی توپیر لمین زتلې او منګه ته ډیر ازادي تر لاسه ده، خو منګه ته بیا هم د برابرۍ په سترګه نه کتل کیږي. موږ آزاد یو خو برابر نه یو. ښاغلی مارټن لوتر کینګ جونیئر ته د عدم تشدد د لارې په کامیابه مبارزه کا 1988 کې د قتلېدو نه وړاندې د امن نوبل جایزه ورکړې شوه. نن سبا په امریکا کې د 900 نه زیاتې لارې کوسي او د 100 نه زیات سکولونه د مارټن لوتر کینګ په نوم یادېږي.
د دیوه قدرمنو لیدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی، او د دې خپرونې وروسته تاسو د شپه په خیر خپرونه اوري، او موضوع به هم د بیدرک پښتنو یا لادرک شو پښتنو په حق لوي. تاسو هم کولی شئ په خپرونې کې ګډون وکړئ. د خپرونې کوربه دی زموږ همکار بیروز خان صاحب، او د دې خپرونې پروډوسر و زموږ همکار کلیم افضل. د هغوی نه هم ډېره مننه کوو. او ستاسو قربانه وو زمونږ شهید
او زه نصیر کاکا.
تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباده اوسئ.